پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. زلمی خلیلزاد هدفی وژنو او قتلونو ته په افغانستان کې اندېښنه ښکاره کړې او د انډونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر په کابل کې له جمهور رئیس اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چې طالبان د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو جزئیات ترکوو. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي، ځکه چې افغانان سوله غواړي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژنکو څراکې لګولی دی او د ملداویا نوې ولسمشرې لوړه کړې چې د هیواد ته به یووالی راولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي موافقه هغه بیړنۍ اړتیاوې دي چې افغانان اړتیا ورته لري، ځکه چې افغانان سوله غواړي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیلزاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اندونیزیا پخوانی مرستیال ولسمشر او د دې هیواد د محمدیا علماو د ټولنې مشر یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاهین قول اردو په بلخ ولایت کې په دوو هوایي حملو کې د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قول اردو نن په یو خبر پانه کې ویل چې تیره شپه د شولګری ولسوالۍ په باغ پهلوان سیمه کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون 9 طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. خبر پانه زیاتوي چې دوهمه هوایي حمله د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد سیمه کې شوې، چې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څراکې لګولی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري. څه سرنخ موږ پیدا کړی دی، ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کړو در سره، او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې وروستۍ دنده یې په الجزیرې ټلویزیون کې وه، د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو پر وړاندې په وسلوال برید کې ووژل شو. د دې وژنې پرته تر اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 24 نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې د کرسمس جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او په خپل وینا کې ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي، ځکه عیسی علیه السلام هم په یو بیوزلې کورنۍ کې زیږیدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و منزل شوی، ځکه سږکال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې سنت پیترز په کلیسا کې له 100 لک کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر و. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې پر روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون منزل کېدل. کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورت ستریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل پر روسیې د متحدو ایالاتو د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوی دی چې د هدف ته به هم ورسیږي. خو پیسکوف زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکانې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه شي. نورت ستریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لیږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیه د ډېرې اتکا له کبله ګواښي. او وروستی خبر، د مالداویا نوې ولسمشرې مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپایي ټولنه کې د مالداویا شمول غواړي، پرون د دسمبر په 24مه نیټه په پلازمینه کشنوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. 48 کلنې مایا ساندو د امریکا په هارډوډ پوهنتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد د متخصصې په توګه کار کړی. هغې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې مالداویا ته به یووالی راولي. له لوړې وروسته د میرمن ساندو زرګونه پلویانو د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته د هغې په پلوي شعارونه ورکړل. مایا ساندو د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د اروپا په دې بېوزلې هیواد کې پراخ فساد به له منځه یوسي.
د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیت ته اندېښمن دی. د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر بیا پر طالبانو شخ کړی چې اور کم ته مخه کړي او ژمنه یې وکړه.
انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا ویان د سولې خبرو ته د دولت د چمتووالي خبر ورکوي.
آماده ای چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي ټیم مذاکرات کوي او مذاکرات بیرته شروع شي.
کورونا وبا افغانان له څه ننګونو سره مخامخ کړي دي؟ په یو تفصیلي راپور کې دا مسله هم څېړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي ځکه افغانان سوله غواړي. شغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا ډول پیښې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکارا زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشته کوهستانۍ له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني، خو افغان حکومت یې تر ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړې ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدوده نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غني سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشری معنی وای له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې خاغلی کالا ویلي، انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل، یوسف کالا دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی.
دوی په انډونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د یو کانفرنس جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې وکړي چمتووالی وښود. انډونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي ټولو هغو هڅو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر رالیږلي پیغام کې لیکلي، انډونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او ښې اړیکې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه د لس ورځې وروسته د افغان سولې خبرې بیا پیل شي، خو تر دې دمه د افغانستان دولت او طالبانو د دې خبرو د ځای پر سر موافقه نه ده کړې چې چیرته به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غني وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې دې په افغانستان کې وشي. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان شرایط د دوی لپاره مساعد نه دي. په داسې حال کې به دا خبرې د جنوري په 15مه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خوزون وایي،
موږ هم امیدواره یو او هم به دې کار کوو چې زموږ له خوا نه ټول چمتووالی بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ټیم مذاکرات وکړي شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
یعنی قطر ته تاسو ورځی د سولې د خبرو لپاره؟
د مذاکراتو محل لومړی پړاو کې دوحه او بیا ځینې نور هیوادونه هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه دا د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي، اما دا په دې پورې مړه ده چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
څه تمه لري چې په څو ورځو کې به توافق حاصل شي؟ ځکه د جنوري تر 15مې پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
نو تر اوسه دا توافق نشته او په دې اړه تر اوسه حتی بحث هم نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر هیوادونو نور هم درخواست کړی وو چې مذاکرات هلته وشي، اما په اکثرو هیوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووید 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده. نو ډېر هیوادونه چې وړاندیز یې هم کړی وو له دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې ځای د دې باعث نه شي چې مذاکرات وځنډیږي.
خودون صاحب، د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه یوازې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته، اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی و دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروی کې وشي، نسبت هغو هیوادو ته افغانستان یاد ده چې کورونا پکې کمه ده، یاد ده چې جدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته. د دې ترڅنګ مونږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ خپل موضوعات خپل حل کړو. مدا دې په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي. د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال وو، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه 15 هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او 15 هیوادونو چې په هغه کې ازبکستان، ناروی، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګري ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی او موږ سره دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغه وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بیرته شروع کیږي، موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بیرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
له فریدون خوزون څخه په مننه. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې یو نړیواله موضوع راخلو چې په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم هم سخت اغیزمن شوي دي. بیا په دا واوري چې په افغانستان کې د وبا څننګونې رامنځته کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغیزمن شوي دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کېږي، د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو ورغلي، ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. عصمت ساروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم ښه ولمانځي. د بیت لحم ښاروال وویل ښاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړای شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډېر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخته ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
کرونا وبا په نړۍ کې د کرسمس مراسم ګډوډ کړي دي. د کووډ 19 ویروس په روان کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په نشته یو کال کې یعنی د فبروري له 24مې د دسمبر تر 30مې پورې څه باندې 500 سره افغانان په دې ناروغي اخته شوي دي او له دې ډلې تر 2000 ډیر کسان مړه شوي دي. سفی الله سنگزی د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه پښتنن ننګونو دا راپور چمتو کړی.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ. داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1999 کال د کپ 15مه د کووډ 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 30مې په ټول افغانستان کې 500 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټستونه کېدل. اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیاده پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزا لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکتران په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکتران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نو روسي چې کوم ځای کار شو مزما په کوم څه ټول سره غلي زموږ ول نو ننګونه خو ډېر زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازې باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې نه په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې ساري ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغه ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 9 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیون ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پېژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي؟
په افغانستان کې مو د کورونا وبا په اړه تفصیلي راپور اورېده. نن سبا د کورونا دوهمه څپه په افغانستان کې خپره شوې ده. د افغانستان روغتیا وزارت له افغانانو غوښتي دي چې له یوه بله اجتماعي فاصله مراعت کړي، له لویو غونډو ډډه وکړي، لاسونه بیا بیا ووینځي او له ماسک څخه استفاده وکړي. وړاندې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې اوبو ته د انسان د وجود د اړتیا مسله څېړل شوې ده.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزې له امله نشو کولای چې ازادي رادیو ته ستاسو راغلي اس ام اسونه ولولو. له دې امله بخښنه غواړو. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورنټ څخه غوښتنه مو په دې شکل سره وایي چې دغه الکترونیکي تفصیلي توضیح دې ټولو رسالۍ ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تفصیلو دفتر فعال دی. پرمه دغه ده چې دغه الکترونیکي تفصیلو مراکز یا دفاتر باید رسالۍ ته فراخه شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تفصیلو په برخه کې لږ سهولت رامنډه شي. نور مخنی سم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
ځکه لیوال آشنا د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د څلوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي مارنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد، مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند کړي چې هغه یاره تر لشکرګاه تر دریشا او تر کندهاري ولایت پورې نه رسي، نو پر دغه لارې باندې د هغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي. او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نزادرو ترمانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو، د هغه دومره کیفیت خراب و چې په هغه اول کال باندې اوبه وې او زور سره کې مخ وکړي. نو زما د ازادي راډیو سو داخله و ارزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت غږ پر ځای ورسي، وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ، او په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. دولس بجې او دېرش دقیقې